قبل قرار دهد که برایشان کمر شکن نباشد.
سلامت باشین
زنده
آقای
باشید.
هوتک،
سلامت
زنده
باشین،
باشین
شما
که
باشید.
به برنامه تشریف واردین. تشکر از شما همچنان شنونده عزیز. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شما. خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه له تاسو او قدرمن ملمت څخه. دوستانو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. پاکستانی واربیا چمتواله خودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. تاکل شوی دا چې په نګدی راتلونکو کې به د افغان کډوالو د ستونزې د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړ شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر ویان نادر فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې په غونډه کې به بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندوی هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي.
در اجلاس
کمیته اجرایی یونیچیار مهاجرین خغل فرهاد وی د یونیچیار د اجرایی کمیته په ناسته کې به د افغان کډوالو د هغو د ستنولو او د بیا ځای پر ځای کولو په اړه بحثونه په یو خاص غونډه کې د مرستندوی هیوادونو په ګډون ترسره شي. دا فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د مرستندوی هیوادونو وخت چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. پاکستان یو ځل بیا چمتواله خودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادې رډیو ته ویل چې اسلام آباد د کابل له خوا سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د سولې خبرې چې د روژې په میاشت کې پیل شوې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د اعلان وروسته وسندې دي. سرتاج عزیز همداراز د پاکستان پر ضد د افغان چارواکو وروستۍ سرکندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل د افغان حکومت تورونو پاکستاني چارواکي اندېښمن کړي او زیاته کړي چې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې د افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ د ټولنې اړیکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او نور افغان چارواکو سره هم وګوري. لا اسادي رډیو نه خبرونه اوري. د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنوي چارو وزیر سره چې کابل ته د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی کتلی دي. نوموړي د ایران د کورنوي چارو وزیر سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي. سید حسین علمی بلخی د ایران د کورنوي چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی سره چې پرون د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسید په کتنه کې د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ترمنځ د درې اړخیزي موافقې د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار کړی. دواړو وزیرانو په ایران کې د غیر قانوني کډوالو ته د استوګنې د قانوني اسنادو د ورکولو په اړه خبرې کړې او پریکړه کړې چې دواړه لوري دي دا هغه افغانانو د ثبت او راجستر لپاره چې په ایران کې د استوګنې اسناد نه لري وګړه تر هغه برابر کړي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجانی اټکل کوي چې دا باسونه به تر هغه باسونه هم تاوده او ډراماتیک وي چې وسمهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجانی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د بشانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې همدارا زیاته کړه چې د دې موافقې د څېړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یو کمیټه جوړه کړي. د ایران یو جګپولي چارواکي پرون خبر اعلان تول دا کمیټه به په راتلونکو سونو کې د دې موافقې په اړه پریکړه وکړي او خای پارلمان په شاوخوا یې ومیش کې رائے ورکړي. لاره جنو ول چې د شخصا د موافقه خګنی خو خبرداري ورکړي چې خای ځین مخالفتونه هم ورسره وشي. لدې مخکې د ایران مسبي مشر آیت الله علي خامنئی خبرداري ورکړي او چې د نړۍ قدرتونه د پر ایران بندیزونه لری کړي او کدا سیونه شینو اټومي موافقه به هم نه وي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویل بندیزونه به د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د موافقې له عملي کېدو وروسته لرې کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړي او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون لدی مخکې ویلي و چې ټول اروپا په ویره کې د ځکه مشان نشي کولای د کډوالو بحران حل کړي. اوربان همدار زیاته کړه چې د کډوالو بحران د جرمني بحران دی نه د ټول اروپا. انګلا مرکل د اوربند سرګندونو په جواب کې ول د هنګری د صدر اعظم دا خبره سم ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال رجستر شي. خو دې زیاته کړ چې دا به د کار پای نه وي. د هنګری صدر اعظم د اندېښنه په داسې حال کې خی چې لسی شنبې ورځ راسي په پلازمینه بوداپست کې لکه تر لګه 2000 کډوال غیر پاتې دي. ډیر کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي، خو هنګری وایي چې غواړي د اروپای ټولنې مقررات عمل کړي. د هنګری پولیسو د تیر ورځو مظاهرو په دوام چې په ترس کې کډوال جرمني ته د تلو غوښتنه کوله، دا کلیټی پونم د اورګاډي سټیشن بیا پرانیست. خو د هنګری د اورګاډي اداروي د لویدیزو هیوادونو ته مستقیم سفر نه ځنډولي. او دوه برتانوي خبري اعلان چې په ترکیه کې پورانکارو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی و پرون خوش شول. جک نراهن او کمرمن فلیپ پندلبوري تیرونه د ترکیه په جنوب ختیځ خار کې دیار باقر کې ونیول شول. دا دوه خبري اعلان په یو سیمه کې چې اکثره کوردی ځوانان لامنیتی ځواکونو سره نښتي کوي ونیول شول. ولکه د دې برتانوي خبري اعلان ژباړون کې محمد اسماعیل رسول چې هغه هم پولیسو نیولی او تر اوسه نه دی خوش شوی. د دې درو کسانو نیول د بشري حقوقو د مدافع ډلو، رسنیو، متحده ایالاتو او اروپای ټولنې له سختو اعتراضونو سره مخ شوی. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ تاسو نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د کابل د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته ویلي چې اسلام آباد د کابل له خوخي سره سم هر راز همکاري ته چمتو دي.
روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د فایل په اړه باسونه به په لومړی توپ کې وي.
دا نو موري دا د سرګندونو بشپړ ریپورت لرو. همدارنګ به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې د ابتدایي محکمې لوري د وینجلې او هلک په محضر کې وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف بلل دي. په یو بل ریپورت کې به مو لدی خبر کو چې ملګری ملتونه وایي په اروپا کې د پناه اخیستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 140 سره کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلي دي. دغلته له یو افغان زلمی سره غږیدلی یو. همدارنګه په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړي موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس کړی دی. دا مسله هم څېړو. که وخت وو ځین نور ریپورټونه به هم ولرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسئ. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی خو دلته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا فایل ټایم کان برابروي. دا پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیواله اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوخي سره هر راز همکاري ته چمتو دي. په دې اړه نور تفصيل احمد تکل نو اورو.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي ک افغان حکومت وغوړی هواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وزندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوخي سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د فایل په اړه باسونه به په لومړی توپ کې وي. او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي موږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمری په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د مولا عمر د مړینې لتاي درسته په کابل کې د خونړۍ او حملو لړۍ پیل شو. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسکونه خلک وژل او سلګونه نورې ټپيان کړل چې اکثر ملکی وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حمله کې په لاس لرلو تورن کړی. د آزادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارتي هم له ګواښ سره مخامخ کړی. پتیرو څورزو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلا بیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونه وشوه چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړي او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوړه لار ادا ده چې د لایلې له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې را برسېره کړې. سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د کډوالو د راستنولو چار وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د هواري په یو پروګرام کې په ناغېړې تورن کړي دي. احمد تکلې په اړه تفصیل لري.
دوستانو د تیروتنی له کابل بخنه غواړو د ریپورت اوس نشر ته چمتو نه دی. یو بل ریپورت راکلو وغدا دی چې ناتو یا په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو لخوا د غوڅ ملاتړ په نوم ماموریت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو غوره روزنه، تجهیز او مشورې زیات وخت اړتیا لري. امریکایي څلور ستوریز جنرال چې په اروپا کې د ناتو ائتلاف د قومندان پایز کار کوي د پنځشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان ته ویلي چې طالبان اوس هم د افغانستان لپاره سترګواخ دي. په همدې حال کې د ناتو د پوځي مقام د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان همکاري مهمه ګڼي. یوسف خان صدران په دې اړه ریپورت لري.
په داس حال کې چې افغان ځواکونه تل د جګړو په میدان کې خپل وړتیا خودلی خولدي، ټولو سره سره وخت نه وخت دروزن او تجهیز پاړه بحث هم راپورته شوی. افغان چارواکو چې ډیر ځلې په هوایی استخباراتو او لوجستیکی برخو کې د مرستې غوښتنه کړې، اوس د افغانستان نه بهر د ناتو یو لړ پړې قومندان هم د مرستې مهمې بولی. د اروپا لپاره د ناتو د عالی ائتلاف قومندان جنرال فیلیپ بریدلوف د پنځشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د افغان ځواکونو په تجهیز ټینګار وکړ، خو یې ویل چې دا کار زیات وخت اړتیا لري. خاغلی بریدلوف وایي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو کړنې د ستایلو وړ دي او په دغه هیواد کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لا وخت اړتیا لري ترڅو دا چاره لا ښه شي.
څو کاله پخوا پوهېدو، اوس هم پوهېږو او په راتلونکي کې هم باید پوه شو چې موږ په څلورو برخو کې د افغان ځواکونو سره خپلو هڅو ته دوام ورکوو. هوایي وړتیا، استخباراتي، لوجستیکي او په ټولو برخو کې عمومي پاملرنه باید پیاوړې شي.
د نوموړي په وینا افغان ځواکونو تر دې مهاله په یوازې ځان په خشان سره د هیواد دفاع کړې ده. دا په داس حال کې دا چې افغان ځواکونه د روان میلادي کال د پیل رئیس د طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې په نامه د بلې سخت دریځ ډلې سره په یوازې ځان په جګړه بوختي. د ناتو څلور ستوریز دا جنرال اوس هم وسلوال طالبان د اسلامي دولت یا داعش ډلې په پرتله د افغانستان لپاره غټ خطر یادوي. نوموړی وایي طالبان په ټول قوت سره هڅه کوي چې افغان ځواکونه کمزوري کړي او دا هغه څه دي چې دوی پکې ناکام شوي دي. بلخوا په داس حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو په بل شکونه ډېر شي، وی خاغلی پلیف بریدلوف وایي چې پاکستان باید د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
موږ د افغان حکومت د دې هڅو څخه ملاتړ کوو چې پاکستان دې د خط په اوږدو کې پاملرنه ډېره کړي. زما په نظر موږ ټول په دې موافق یو چې د پولو په اوږدو کې د ستونزو ځواب د دواړو هیوادونو ګډې هڅې دي.
نوموړی وایي چې دی د افغانستان وضعیت څاري او په تېره میاشت کې د وسلوالو مخالفینو حملې د کال د نورو میاشتو په پرتله کمې شوې دي. د افغانستان څخه بهر د ناټو دا جنرال داسې وخت د افغانستان په وضعیت غږیږي چې کارپوان وایي افغانستان خپل وضعیت هله ښه کولی شي چې نړیوال ځواکونه د تجهیز په برخه کې خپلې کړې ژمنې ژر عملي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
لا یوی اونې زیات وخت شو چې د ناړی او صدابات ترمنځ خسیدل لارې د ترافیکو پر مختړل شوې د سیمه اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو په دې لارې کې دیوالونه وهلي او چاته د تلو راتلو اجازه نه ورکي. د کونړ د امنیې کمانډان بیا وایي چې له سړک څخه د ماینونو او دیوالونو لرې کول لپاره عملیات پیل کړي او څو ورځې وخت به ونیسي چې ټول خندونه له سړک لری شي. روحل انوري له سیمه نور تفصیل راکړي.
د کونړ د ناړی او نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې لیوی ونې ډېر ورځې وشو چې د دوی سیمې ته غزیدل لارې کې وسلوالو مخالفینو دیوالونه جوړ کړي، لغرونو یې غټی تیږي را غورځولې او په سر کې ماینونه ځای په ځای کړي دي. خو تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلې چې لارې کې پراته خندونه لرې کړي.
پرتکنم دا عوام ولا جنانا او ماسمانا مریضان دې رګټنې دې څه ولا چې څو ډېر پیاده پیاده دې دې راړه منا پرون خپل پرون جنان راړه واغې مستل دې.
د نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالی وسیدونکو وای په خپل سیمه کې هم د لارې پوغدو کې ډېری امنیتي ستونزې لري. کله چې له ډېرو مشکلاتو غاللو ورسته ځانونه د کونړ غزیابات تر ورسوي، هلته هم وسلوالو مخالفینو لېوي خوا په سړک کې دیوالونه کړي او له لوري د غرونو په لوړو څوکو کې وسلې لګولې او چې څوک پر سړک حرکت ته زړه خکړي نو پرې ډزې کوي چې دې کار خلک حیران کړي دي.
خلک ډېر سوند سره مخامخ دي، سخت مشکلات دي، مواد هم په خلاصې درو کې دي او ډېر خلک په تنگ دي، د حالت له سخت په تنگ راغلي دي.
دوی وای په خوا به چې د ناړی او صدابات ترمنځ لار بند شو، دوی به د اړتیا وړ شیان د پاکستان له چترال راوړل. خو څه موده وړاندې چې د ناړی په بریکوټ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستانی او ملیشو په منځ کې جګړه وشوه، له هغه وروسته هغوی هم لار تړلې ده.
برګ مټال او د کمدیش تر ناړی خلک حتی د غازی آباد خلک چې دي دغه مریضان به زیاتره شتال ته بتل، دروش ته بتل، پاکستان منطقې ته هلته بتل کنه تداوی لپاره بتل. نو چې تبانه غلاره بند شي خو خلکو لپاره یو کړاو دی، هغه لاره بند شي او دی خو ته په داخل کې دغه د غازی آباد لاره د ناړی لاره دام بند شي نو خلک خو یم سند سره مخامخ دي، جړه تر غوی خلک څو کې اشاره نشته.
د کونړ ولایتي شورا مرستیل حاجی جمال الدین سیار وای د لارې تړل کې دوه په وجه ولسی وګړي ستون سره مخ دي او د هر سات تیرې دو سره د خوراکي توکو نرخونه لوړيږي.
دا و ورځې کې تقریبا چې لارې بند ده، ناړې او غازی آباد ترمنځ لار بند ده، هلته خلک د زیاتو مشکلات سره مخ دي. دلته اکثره محصلین بری سار دي، خوراکي مواد چې دي دا نشته دي، هلته خوراکي موادو کمبود دي، خلکو مشکلات زیات شوي دي، نرخونه زیات شوي دي، د مریضانو انتقال نه کیږي.
هغه له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور دې په ولس رحم وکړي او د لارې خلاصولو کې دي پوره هڅې وکړي.
زمونږ د دواړو خواونه غوښتنه ده، د ولس د نمائنده په حساب باندې دغه لار د ولسونو په مخ کې پرانستل شي او د ولس په آرام سره خپل ژوند وکړي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې لتی رودری ورځو یې په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي، څو د ناړی او صدابات ترمنځ په لار کې پرتی امنیتی ستونزې لمنځه یوسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي عملونو د نن نیول کېدو له امله په هیواد کې د خزو انجونو وژنې ډېره شوې. په دې موضوع یو ریپورت لرو، خو مخکې لدینه چې دې ریپورت ورشو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې د ابتدایي محکمې لوري د وینجلې او هلک په عام محضر کې په شلاق وهل د بشري او اسلامي اصولو خلاف کار بلل. په دې اړه د اسمت ساروان چمتو کړی ریپورت اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشي په غور ولایت کې د وینجلې او هلک محاکمه د اندیشنې وړ وبلله. په غور ولایت کې یو هلک او انجلۍ په خپل منځ کې د نامشو اړیکو د لرلو په تور د ابتدایي محکمې لوري د غنو خلکو په مخ کې په شلاقو وهل شول. د محکمې لوري د دې پریکړې پر اجرا بیلابیل ټولنو عکس العملونه وښودل. د بشن نړیوالې مؤسسې د غور د ابتدایي محکمې پریکړه وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د دې مسلې له عاملانو سره حساب وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د شکیدو لور ته شګامونه پورته شوي، خو له بده مرغه لا هم ډېر ستونزې شته. دی وویل چې د غور د محکمې پریکړه په دې خاطر د اندېښنې وړ نه بولي چې ګواکې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د اسلامي قوانینو د تطبیق مخالف دی.
در مخالفت با تطبیق قوانین اسلامی در افغانستان نیست.
دا وای په افغانستان کې د اسلامي قوانینو له تطبیق سره مخالف نه یو. دا خبره باید ډیره واضح وي، خو فکر نه کوم چې دوی د هر یا د حد اجرا کېدو ټول شرایط پوره کړي وي. دوهمه مسأله د عادلانه محاکمې ده چې دوی نه د پزای کړي. مثلا دوی ته مدافع وکیل نه دی ورکړي، بل دا چې دا فیصله ابتدایي محکمې کړي. حال دا چې په افغانستان کې درې محکمې شته، د ابتدایي محکمې فیصله په هیڅ صورت د تطبیق وړ نه ده. میرمن سمر همداراز وویل سره له دې چې تارانوال د محکمې پر پریکړې راضي نه و، قاضي د پریکړې په سبا خپل فیصله اجرا کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس د غنو خلکو په وړاندې یوې شزې ته سزا ورکول د انساني کرامت سپکاوی وباله ویل. شاوخوا چوکی ایشیدی، سړی پرې ناستی او یو سړی نجلۍ په شلاق وهي. په شریعت کې هم داسې نه دی ویل شوي. دی څو چې وسې رسېږي لاس پورته کوي او د شلاق وارونه کوي. هلکه او نجلۍ ته تیره اونۍ د غور په مرکز چغچران کې د پولیسو او نورو چارواکو په مخ کې سل شلاقې ورکړې شوې، خو دې مسئلې ته د خلکو پام وروسته لدی واوښت چې تلویزیونونه یې تصویرونه خپاره کړل.
دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري. د خزو د وضعیت په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندېښنه ښودلې. دوی وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملونو نه نیول کېدل د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د خزو او نجونو وژنه ډېره شي. د دې کمیسون د خزو د برخې مشر د پنځم په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د خزو او پیغلو نجونو وشل د اندېښنې وړ بلل ویل چې امنیتي ځواکونه د دې په خود عاملونو په نیولو کې ناغېړي نه کوي. دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه وایي یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
د قانون کمزوري حاکمیت د مجرمینو ننیول ورته لازم اجازه نه ورکول تحمیلي رواجونه د ناوړه پیښو قربانیانو څخه نم لاتړ او ډیر نور هغه لاملونه دي چې ویل کیږي په هیواد کې د ښځو د وژنې شمیره لوړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ښځو د څانګې مشرې لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وویل د داشان نورو ډیرو لاملونو لامله د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې دغه کمیسون د ښځو د وژنې 50 پیښې ثبت کړې دي. هغه سلطانی وایي چې ډیرې د ښځو د هیواد په نام نسیمو کې د سړی لوخوا وجل شوې دي. دا وایي هغه علتونه او عوامل چې د دې سبب شوي دا وژنې ډېرې شي، لومړی د قانون کمزور حاکمیت دی تر دې چې عاملین نه مجازات کیږي او کله چې جرم کوي تختی. موږ چې کله د سیمیزو چارواکو سره اړیکه نیسو دوی وایي چې هغه سیمه زموږ تر واک لاندې نه ده او عاملین د مخالفینو سره یو ځای شوي دي. په هغه ولایتونو کې چې دا پېښې کیږي د قربانیانو څخه ملاتړ نه کیږي. نوموړي په دې نظر ده چې د هیواد په ډیرو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو حقونه د ناوړه عادتونو قرباني کیږي. له دې سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې حتی ښځې 10% هم خپل حقونه او عدالت ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په دې ورځو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې رسنیزې کیږي او تر ټولو په تازه پیښه کې د بغلان په ولایت کې یو تن خپل لور په بیرحمۍ سره وژلې ده. خو پښتنه دا ده چې څه هڅې ګټورې تمامېدای شي تر څو زیاتیدونکو دا رقم کابو کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي غوښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه خپل رول ډیر او د داسې پیښو د عاملینو په نیولو او مجازاتو کې نغړي ونه کړي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د هیواد امنیتي منصبین تل د بشري حقوقو د نقص کوونکو په لټه کې دي او تر اوسه لسګونه د تاوتریخوالي عاملین نیولې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش: پولیس په ټول افغانستان او له غزایا چې مونږ ته راپور را رسیږي خپل اقدامات لري. مونږ لسګونه موارد لرو چې عاملین پیژندل شوي او نیول شوي دي، خو اوس هم ځینې کسان زمونږ تر هڅو لاندې دي او هغوی ته رسیدګي کیږي. داسې موارد هم لرو چې دوی تښتي، خو مونږ هغه تعقیبوو. د ښځو د حقونو ملاتړي په لسګونه بنسټونه په افغانستان کې فعالیت کوي، خو له دې ټولو سره سره داسې شکایتونه موجود دي چې خلک د ښځو د حقونو په اړه سم معلومات نه لري. ویل کېږي چې لامدې عمله جنسي تیری، د ښځو د بدن د غړو پرې کول، د ښځو وهل او ډبول، دوی ته د نفقې نه ورکول او روحي ځورونه هغه څه دي چې تر ډېره عام ګرځېدلي او د پیښو کچه یې هم لوړه کړې ده. د ښځو د حقونو ملاتړي وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د عاملینو نیول او سم مجازات کولی شي د دوی په وړاندې د ورته پیښو د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام شي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دسانو زموږ غلا آزادی رادیو ناوړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي په اروپا کې د پناه اخیستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 141,000 کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان وایي له دې پرته هره ورځ 2000 نور کسان هنګري ته په دوامداره توګه ننوځي. په دوه کې تر اوسه چې دالته تللي دي 8000 افغانان، 45000 سوریایان او د پاکستانیانو شمیر پکې 14,200 خودل شوی دی چې زیاتره د پنجاب د صوبې اوسیدونکو دي. یو ولس کلن افغان ځوان حبیب الله دا وخت د هنګري په بوداپس ښار کې د اورګاډي په تمځای کې ناسته او هڅه کوي چې د پناخستو لپاره جرمني ته ولاړ شي. لدا سر عبدالحی کاکړ مرکه کړي دو په سر کې له افغانستان اروپا ته د پناقانونه توګه تک الټرې پختله.
کور کې چې د مزدوري ډوډۍ خوراک دا شی هغه شی نه پوره کیږي، نه لکه سوین ته کوشش وکړي په دغه افغانستان کې تر 200 افغاني وګټي، 400 وګټي په باندې کور چې ول ډېر مشکل ده. کوچنی مری سیبل شی مری سیبل شی مری دا خرچه مارته مشکل ده.
اوس دا چې راتوي تاسو راووته لاسته تاسو په څه طریقه تر دې ځای راورسیداست؟
په تخبران په افغانستان کې سفر چیرې تاسو
نه خو تاسو مشخصه په کوم ځای کې له چا سره واست؟
کندهار نه خو زغه به شلمی زیات
شانو. دوی تاسو ته څه وویل؟ تاسو رابطه څنګه وسره وسو؟
کوم پښتنه پښتنه باندې مختلې پیدا کوي واغ جنرالو یا پیا افغانستان رالو یا ایران ته جنرالو ترکیه ته ترکیه رالو بلغاریا ته بلغاریا رالو دغه ته دا بل ملک ته دا نه انګریز رالو
شاردار ته څه چې تاسو څومره پیسې ورکې؟
3 لک افغانۍ ورکې.
یعنی دا د افغانستان کاچ اکبر تاسو کوم ځای راوړ سوالاست؟
استنبول پورې.
ټول افغانستان تر استنبول سفر په کوم حال کې تیر شو؟ یوازې واسطه ک نور خلک مو
ټول پښتون دي، افغانان دي، پښتونان دي، اته دي، کوچنیان دي، دنیا مخلوق ته بده ورځ دا وړي.
سفر هم څنګه وو؟ تاسو په تکلیف واس په څه حالت کې وو؟
تر ته وایم پینډور زمون ټوډین د خپل لیسا په بلغاریا کې سفر ټول د قرانزي خدای په درې په ځنګل دی اړې په بل ځنګل څخه تابل ځنګل دی په بل ځنګل څخه تاسو ټول
نو دا په شو سفرونو کې په ګاډۍ کې په څه کې بو؟
یا دا چې د ترکیا سره وای د ترکیا مرسته ده، یاران ترکیا مرسته ده په دغه 2-3 غنټې مزل په درې دی په دا تللی او بیا دغه مرسته واوښتل د ترکیا مرسته واوښتل بیا ترکیا نه کوم فلا کوټه باران دی هغه نه بیا راځي سول استنبول کې کول بیا
شا بیا لاغه روس ته تاسو کوم ځای ته لاړاست؟
بیا دغه روس نه بیا مو یار دغه ترالو ترکیا د بلغاریا تر واوښتل بیا
بلغاریا ته په څه طریقه راول واوښته استه یوازې
بلغاریا تم یا هغه په چغبر سره دی نه هغه دی بیا راړې بلغاریا ته هغه دوی شپې په درې
یعنی هغه دوی شپې سفر هم په څه کې وکي په بس کې
هغه دوی یا په غرو باندې
نو تاسو بیا تر هنګری څنګه را ورسېدل اوسه په څه طریقه
انګری نه پیدا پیدا و وشتلو په ټرین کې په مټرو کې
نو اوس تاسو له څور ورځې زادل ته په هنګری کې یاست
انګری کې نن شپم ستنځم د پراته یو ټیل نه بندي ټول څه بندي کرا په چمنو کې پراته یو
تاسو یعنی دلته خوراک شاک څوک درته راوړي
خوراک موراک دی موږ خو چې پښتانه یو نه کړه چې خوان موږ نه راکې دلته دغه والا ستا سوریا والا ستا تیرا والا خلک ستا سوریا والا خلک ستا نو هغه چې خوراک ورغورځي دا ملک والا کونه اخلي نه نو ما وځه دې سیب نن تیرې مې دې خوراک نن تیرې خپلې په جیب کې کوي که نه یو خوان نه یو خاطه ورځم یو پښتون کې کوم هغه نه یو سور په واخلم ځان د شی واخلم که خپل سره ګر کوم هغه نه یو سور واخلم بیا ځان د شی واخلم دا ټیم په جیب کې وره پینس دار ریلو ته ناشې کې تر دا اوتریش پورې ورسول یا د جرمنی پورې ورسول
دا سی یو دردمنه واقعیا تاسو ته یاد ده په دې خپل سفر دوران کې پر چاره غلی
یا دردمنه د ضربه دغه چې وز ما خام شدا چې د شان چې د ته وست مخ نه نه چې پاکه زه پښته درې د ولې دغه بوتونه دی مزال دی په تنګلو کې ماران ست سر مشان ست ار شیستنه
او اوس تاسو نو راتلونکو پلان څه دی تاسو چرته تل غواړي
اوس دغه ټیم پاره کې نه شي نو موږ راتلونکو پلان دا دی چې موږ لونډ جرمنی ته ځو
نو جرمنی ته ولی تاسو تللای نه سي ترين تاسو نو وډي ک څنګه
ترين مون وډي پر وشل زر پنځوي زر کسان پراته دي نو دغه د وځ موډم تبا موډم خراب تلو او دیم تبا و سوریا والا دغه ټول پراته دي دغه وځ مش کارم نه کیږي
دوستانو د یو افغان زلمی مرکم و اوریدا چی په نا قانون لارو تر هنګر رسیدلې د شکایتونه مو اوریدل خو دې به هم بختور دی چی تر هنګری پوری رسیدلې تر هنګری مخ کې ډیر پړاوونه شته چې ځینې خلک ترې د تیرېدو توان نشي پیدا کولای تر خبرونو وروسته به د یو کوچنی ماشوم چې نه دی توانېدلې تر هنګری ورسیږي کې صدر سره شریک کړو خو سپام وکړي د افغانستان او نړۍ خبرونو ته پاکستان یو ځل بیا چمتواله خودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا فایل ته امکان برابروي په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ رادیو سره په یو مرکه کې څرګندونه کړې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نګدي راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنیو چارو وزیر سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د تهران د اتومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو په تمه دی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټول اروپا اندېښمنه کړې او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي او دوه برتانوي خبري اعلان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاس لارلو په تور نیول شي او پرون خوشی شو دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د کډوالو په اړه مو مخکي یو مرکه کې د یو افغان کډوال سره مرکه واوریدا چې د محل په هنګری کې دی او خپل شکایتونه او خپل مسلې زموږ اوریدونکو سره شریک کړي په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیه په سواحلو کې یو ماشوم مړې مندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس کړي د ریپورټونو مخې د ماشوم د سوریې پناه غوښتونکو پدې اړه به د اسمت ساروان ریپورت وګورو
په ټلویزیونونو او انټرنیټ کې دغه مرشوي ماشوم د دردونکو عکس خپرېدو چې د سمندر په غاړه پروت دی او د سشکاري لکه ویده چې وی خلکو ته سخت ټکان ورکړی دی په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې د ماشوم یو کلن دی خو په ځینو نورو کې څلور کلن بلل شوی دی د چې سور کمیسا او شین پتلونې پتاندې د اوبو څپو د ترکیه د سمندر غاړې ته وړلې کورنۍ په دې هله چې د سوریې له جنگ به وښوري په بیړی کې سپور کړی وو خو له دې نو خبره چې د سړ دا ټوټه به په داسې دردونکو ډول ساور کوي په تصویرونو کې شودل کیږي چې د ژغورنې یو عملی د سمندر لغاړې اخلي او بل ځای وړي د یو له هغو دولسو مسافر څخه و چې د ترکیه په سواحلو کې بیړی ډوب شو او ټول مړ شول راپورونه وای چې د دوی بیړۍ د یونان لور ته روانه وه او په لاره په اوبو کې چپه او ډوبه شوه. د بشري حقونو د څار په اداره کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر ندیم هوري د دغه ماشوم تصویرونه نه هیریدونکي بللې دي. د پخپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دا تصویرونه د ګډې ناکامۍ تر ټولو لویه نښه ده. د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو کاروونکو د اروپایي هیوادونو له مشرانو غوښتي چې د پناه غوښتونکو د دې ناوړه حالت غم وخوري. اکثره پناه غوښتونکي د افغانستان، عراق او سوریې اوسیدونکي دي. دوی په خپلو هیوادونو کې د جګړې له اوره د ښې راتلونکي په هیله د مرګ خطر په غاړه اخلي څو ځانونه اروپا ته ورسوي.
او سم مخکله د شیزوان فکر پروګرام درته وړاندې کو. د افغانستان په اړه یو بل ریپورت راخلو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې را برسېره کړې. سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د کډوالو درسنولو چارو وزارت په بهر کې د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د حل په یو پروګرام کې په ناغېړې تورن کړې. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري. ورپسې شیزوان فکر پروګرام خبرېږي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خندونه بللي. سیګار په یو نوی راپور کې وایي چې د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپل خوښستنول په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرسته وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوال مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوی دی. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یو برخه و. په راپور کې هم درز یادونه شوی چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو ترڅنګ له دې کار سره ډېر لیوال تیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملي کولو په وړاندې خند رامنځته کړی او په 2014 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په نږدې راتلونکو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر ویاند نادر فرهاد ازادۍ رادیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندوی هیوا دونو دمرستی غوښتنه وشي.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی میو منئ. درنو اوریدونکو په تیرو ډیر لسوکالو کې د کونړ په سین د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو لپاره غنیش منی او سرویګانی شوی. سمو د وړاندې د افغان حکومت، پاکستان او چین ترمنځ د سورتا په سیمه کې د یو بند د جوړولو پریکړه هم شوی و خو تر اوسه نه د عملی شوی. په نننی ګردی میس کې مونږ په همدې خبرې کوو چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو لپاره څومره مناسب دی او ولې پریکار نه کیږي. دی او دی تورته نور پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه ورکړي. درې ورته هر کله وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې دا راته وایي چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو یا د بندون جوړولو لپاره څومره مهم دی.
پته را شکه چې په کونړ ولایت کې د برېښنا بندونو د جوړولو کافي او پوره ظرفیت شته چې نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هواد او حتی لدې څخه هم وراخوا ظرفیت لري چې دلته د برېښنا بندونه جوړ شي او برېښنا تولید شي. خو له بده بخته چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یوازې د مشرانو له لورې د کونړ د ولسونو سره او د کونړ د خلکو سره ژمنې شوي دي او هغه ژمنې بیا نه دي پلي شوي. له یو طرفه حکومتي چارواکي او لوړپوړي چارواکي البته دا ژمنې د کونړ د ولسونو سره کوي او له بل لوري د کونړ ولسونه هم په هغه ژمنو باندې په همغه وخت کې اکتفا کوي او د هغوی ملګرتیا خي
باور
ورباندې کې اعتماد ورباندې کې. د بیلګې په توګه د ولسمشر کرزی په ټولو دورو کې البته چې دوه انتخابي دورې وي او یو موقته دوره د هغې نه راروسته چې کله دلته د کمپاین لپاره راغلی وو او د انتخاباتي منډو ترلو لپاره راغلی وو د کونړ د ولسونو سره لومړنۍ ژمنه او وعده یې همدا وه چې په کونړ کې به برېښنا بندونه جوړیږي او اوس د ملي وحدت په حکومت کې هم د دغه کمپاینونو پر مهال د دواړو ټیمونو غړي چې دلته غلی دی او دلته له خلکو سره خبرې کړې دي او کمپاینی غونډې تر سره کړې دي. ولسونو ته دا وعده ورکړې و ولسونو ته دا ژمنه ورکړې و چې دا سولې او امنیت ترڅنګ به لومړنی کارونه چې دوی اخلي د کونړ په برخه کې اساسي او بنسټیز کارونه چې هغه به د برېښنا جوړې دي. خو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. مونږ په دې شته وبو کې اوس د یو نیم سل کې شاوخوا هم دومره چې د چارواکو له خوا 400 کیلووات ویل کېږي خو هغه اساسي ضرورت چې دغه اوس برېښنا د کوچنی بند څخه چې ده په مرکز اسداباد کې هغه یو نیم سل کیلووات برق هم نه تولیدوي چې حتی د دولتي ودانۍ دغه د برېښنا ستونزې په نه ده هواره کړې. ولسونه خوله پرېږد او عام خلک پرېږد.
ډېر من خیبر ټګر محمد ناصر ملنګزه داره توې چې ولې په دې دومره کلونو کې چې هم د نړیوالو پریمانم رسته وي هم دلته حالات دې ته برابر شي باید په دغه سین باندې د وبو برېښنا بندونه جوړ شي. ولې په دې باندې بندونه تر اوسه جوړ نشو سلامونه
کله چې افغانستان کې موجوده نظام رامنځته شو په دې کې به دومره وایو چې واقعا د ټولو خلکو هیلې ډېرې زیاتې وي. خو چون هغه هیلې و ارزوګانې چې خلکو درلودلې چې دغه نظام به په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې منسټیز کارونه وکړي خو بدبختانه چې بیا هم ځینې بهرنۍ کړۍ د دې جوګه شوې چې په دغه وطن کې نوي نوي انقلابونه رامنځته کړي خلک یو ځل بیا د جنګ په ټغر کې نه وي ځانمرګي بریدونه تروریستي عمل جګړې ټول هغه سره مونږ شو چې هغه لمړتوبونه چې پکاره هغه تر سره نشو. د کونړ د خلکو د برق ارزو یا د کونړ پسین باندې د برق جوړیدل زه فکر کوم چې دا د کونړ د خلکو د ډېرې مودې یعنی د کلونو کلونو ارمان دی. یوازې وخت چې د داوود خان وکمنی وداسي ول کېده چې د سره تاقو بند باندې سروې شو او پریکړه شو چې په دې به برېښنا جوړیږي د کونړ د خلکو دغه ارزو لا اوسم پزل کېده. په دې وروستیو کې دغه وسنۍ نظام رامنځته شوی دی څو ځل په دغه سین باندې سروې وشوله اته تر دې چې په دې وروستیو کې پاکستان افغان حکومت او د دې ترڅنګ چین د سیو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د کونړ په سین باندې به برېښنا جوړ شي. زما په خپل فکر باندې د دې کار اصلا ناملي کېدل یو خو د افغانستان د حکومت بحران دی چې د سیو نظام نه دی رامنځته شوی چې تر اوسه هغه مرستې چې نړیوال وکړي دوی ته په سالمه توګه ګټه پورته کړې وي واقعا په داسې بنسټیزو پروژو لګولې وي چې هغه د خلکو د درد دوا شوی وي. څه خو زمونږ د حکومت نیمګړتیا وي او څه هم فکر کوم چې نړیوالې یا بهرنۍ لاسوهنې وي چې په صلاح نه غوښتل چې د کونړ په سین شي دا داسې یوه برېښنا ده چې حتی ګاونډیو هیوادونو ته هم ترې د استفادې لپاره ورکړل کېدله خو دغه چا په مونږ سود رانغلله. د کونړ د ولسونو سره افغان حکومت هم چې دغه د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولې تر دې دمه بار بار وعدې وشولې حتی د اوبو برېښنا وزیرانو د کمپاین پر مهال چې کله به ټاکنې د ولسمشرۍ کېدلې ټولو حتی کرزی صاحب هم دویم ځل رئیس جمهور شو دغه د اوس تاسو ګورو چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم د افغانستان ولسمشر شو د کمپاینونو پر مهال دوی ژمنې کړې وي خو عملي نه شوې. د دې یوازنی لامل چې نه دی عملي شوی هغه هم دا دی چې دغه خبرې یوازې فقط د خولې په سر کېږي او د عمل جامه فکر کوم چې نه ده ورغوستل شوی. خو زموږ ارزو دا ده چې کلام په یو نظام کې یا په سره یو نظام شي د بل هیواد سره په سره کومه خبره کوي هغه خبره باید کوي باید عملي کړي او کله چې نه کوي نو به دې فکر کوم دغه شان ژمنې نه حکومت کوي نه دی هغه څوک چې دغه ته بډې وایي دا کوي هغه دې نه کوي.
ډېر مننه ملنګزی صاحب. فضل واحد افکاری ملنګزی صاحب ویلې چې نړیوالو چې کومې مرستې کولې افغانستان سره هغه په ځای ونه لګېدلې همدارنګه افغان چارواکو دې ته توجه نه کړ چې د کونړ په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي تر څو ټول افغانستان روښانه کړي یوازې کونړ نه. ستا په نظر باندې آیا نړیوالو نه غوښتل چې داسې یو بنسټیزې پروژې جوړې کړي تر څو افغانان په خپلو پښو ودرېږي که نور څه لاملونه؟
انوري صاحب، رښتیا همدغسې ده. موږ کو د بهرنیانو هغه مرستو ته وګورو چې په کونړ کې یا په هیواد کې کړي دي، داسې بنسټیزې پروژې موږ ته نه دي پلي کړي، او هغه نظامي کم تاسیسات چې دي دغه نه بیا قیاس واخلو چې هغوی دلته یوازې د ځان نه شګې راتاو کړې وي، او اوس چې تلل نو یا په ځینې بیسونه یې وسوځول او ځینې چور او تالاک له په خلکو باندې دې دپاره چې دلته په دغه سیمه کې آبادی پاتې نشي. راځو دې ته په مناګي کې یو برېښنا بند روان دی، ولې هغه هم د بهرنیانو مرسته به خود وزارت د لورې نه ده، زموږ دولت هم دې ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه باندې لس میلیونه امریکایي ډالر لګیږي، خو ولې یو میتر واله کې وبرازي او درې زره کورنیو ته به دغه برېښنا ورکړي. موږ چې دغه انجینرانو سره څومره خبرې کړې دي، په لس میلیونه امریکایي ډالرو باندې د درې زره کورنیو روښانتیا د تخنیک د نگانه موږ مناسبه نه بولو. باید دغه برېښنا بند هم په داسې سویه باندې جوړ شوی چې اقلا د کونړ خلکو ته او د کونړ کې چې څونه خلک استوګن دي دوی ته خو دغه برېښنا ورکړې وي. رښتیا هم دغه کمی پیسې چې راغلي وي د بهر نه هغه په مناسب دغه نه دي لګېدلي، او دولت ته چې څومره مسؤلیت سپارل شوی دی هغوی هم سمه څارنه نه ده کړې، او اول خو دوی ته مسؤلیت نه دی ورکړی شوی، ځکه هغوی ته ویلي وو چې تاسې د څار او تاسې د دغه حق نه لرئ. ولې ولسمشر چې راغلی وو کونړ ته راغلی وو هغې په سټیج باندې د دې یادونه وکړله چې ما څو وارې د امریکې د ولسمشر سره په دې خبرې کړې دي، او هر ځل چې اوس ما سره هغه په ټلیفون خبرې کوي اول د سره تاقبان د پروژې یادونه ما سره کوي. خو دا د افغانستان د حکومت نه هم پوره نه ده، ځکه چې دوی دونه بودیجه نه لري، او د سره تاق په برېښنا بند باندې چې څومره مصارف راځي هغه د افغانستان بودیجه نه شي برداشت کولی. څو میلیارده ډالر په هغې باندې راځي. چین چې په دې وروستیو کې ژمنه وکړله، یادونه وشوله چې قرارداد به لاسلیک کیږي او هغوی دغه ته اوږه ورکوي، نو زمونږ افغانان او بالخصوص کونړیان دې ته ډېر زیات خوشبینه وو، ځکه په سیاسي لحاظ باندې هغوی د دې یادونه کوله چې پاکستان شاید په دغه کې لاسوهنه ونه کړي، د هغې د ورانولو، د هغې د تخریبولو او د هغې د بندیز، ځکه چې پاکستان او چین سره ډېرې زیاتې نږدې اړیکې لري. نو هغوی په دې باندې خوشبینه وو چې دا پروژه به اوس ځکه سرته رسیږي چې پاکستان نه غواړي چې د چین سره خپل تعلقات خراب کی. نو موږ هم دې ته خوشبینه وو چې دغه پروژه به په سمر توګه باندې سرته رسیږي، خو ولې تر اوسه پورې د دغه هم څرک نه لګیږي، او پاکستان هم مخکې د دې مخالفتونه چې کول د خپل سیاسي اغراض په خاطر باندې کول، او کوچین دغه څه ته وګور کړي، نو فکر کوم چې ان شاء الله دغه پروژه به په سمه توګه تر سره شي، پلی به شي، او نه یوازې د کونړ لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره به ګټه وره.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه اوري. خیبر ډګر دار ته وای کچیرته د سورتاق په سیمه کې یا د کونړ په سین باندې بندونه جوړ شي د برېښنا، څومره مهم دي د افغانستان لپاره، د ګوندیم لپاره؟
کچیرته په کونړ کې د دواړو سیندونو څخه مناسبه ګټه پورته شي، زه دا ویلی شم په تخنیکی لحاظ خبرې نه کوم. منګه چې ګورو په خپل مشاهده کوي د کونړ لوی سین او کوچنی سین دواړه لوبونه په هر وخت کې ډک روان وي، نو کچیرته په هغه مناسبو ځایونو کې چې سرویګانې وربانې شوې دي هلته برېښنا بندونه جوړې شي، څو ګټې لري. یوه دا ګټه ده چې د کونړیانو هیلې او ارمانونه به پوره شي چې دوی په کلونو کلونو کې برېښنا نه درلودله، له دې وروسته به برېښنا ولري. دویمه دا ده چې کونړ یو کوچنی غرنی ولایت دی، نو په دې ولایت کې که چېرته برېښنا موږ دوامداره ولرو، نو موږ دلته ډېرې فابریکې هم جوړولی شو، هم د دولت په چوکاټ کې، هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې. موږ ښه پانګوال لرو، هغه کولی شي چې برېښنا کوچنۍ فابریکې دلته جوړې کړي، نو خلک لاس په کار شي. تاسو وګورئ که کله دا کار وشي نو ورسره جوخت دغه د نامنۍ ستونزه هم تر ډېره اوارېدلی شي. ملګرو خبره وکړله د سره تاق د برېښنا بند په جوړولو کې به ځینې داخلي او حتی نړیوال او د ګاونډیو هیوادونو مداخلې به شتون ولري، خو زه په یو نظر باندې یم، او هغه دا چې زمونږ په حکومت کې یا په مجموع کې زمونږ په دولت کې ولې دا ظرفیت نشته چې د خپلو دغسو اساسي مسایلو په برخه کې هغه جدي اقدام وکړي. که د ګاونډیانو مسله یې انوري صاحب، دلته قوانین شته دی، هم نړیوال قوانین د اوبو په برخه کې شته او هم داخلي قوانین شته. منګه د هلمند د سیند په برخه کې هم لګوندي ایران سره په زینو مسایلو باندې د اوبو په سر باندې مسایل وو او هغه په ډیر خډول باندې هوار شي دیوالته اوس که زمنګ په دولت او حکومت کې دا ظرفیت دي د دینه دی ګټه پورته کی. منګه د پاکستان ته باید جواب ورکو او دغه سره باید ډیپلوماټیک او سیاسي اړیکې لا قوی شي او چې دغه مسایلو په برخه کې هغه ته قناعت ورکړل شي. اوس پاکستان کلاسوهنه کوي د امدی وبو ناغو د ځان په ګټه باندې خپل ضرورتونه پر افا کړی دي ځکه غو نه مولس غواړي چې موږ ته برخ جوړ شي و چې دغه وب زمنګ نورزي الته هغه په خپل ضرورتونه پوره کوي. خو خیر دا وب خو موږ ټول سین خو موږ نه بندو او کله چې دا برېښنا بند جوړیږي نو په امغه ډول باندې د ټول قوانين ته په پام سره دغه ټول مسایل پکې هواريږي. اوس یوازې یوازې د غونډیانو ملامتیا زنور اچوم یوازې ملامتیا زمنګ د حکومت او زمنګ د دولت د دوی باید جدي اقدام وکړي او د خلکو سره کمی جمع کړي.
کچیرته چین او پاکستان د دغه بند جوړولو کې سستی کوي ځند کوي نو افغان حکومت ته خدا په کار چې هغه ته وایي چې ورو تاسو ما سره موافقه کړی دا راشي چې د بند باندې کار شروع کو.
سل په سلو کې وګوري د حکومت نه ولې د ولس فاصله واټن زیاتېږي واټن او فاصله هله رامنځته کیږي. انوري صاحب چې حکومت دا چارواکي دی په دې باندې موږ اعتماد کړی دی باور مور باندې کړی دی رائے مور کړی دی کله چې اوس دوی موږ ته ژمنې کوي او عملي کوي نن دا معنی لري چې دوی موږ سره د دروغو سیاست کوي او په سیاست کې چې کله تا دروغ وکړل دوکه دی وکړه فریب دی وکا او د ولسونو په تیروتلو باندې کار وکړه نو در دې معنی لري چې هغه بقا نه لري پایخ نه لري. نو زمونږ هیله د خپل حکومت نه داده د دې پر ځای چې ولس په دې خبرو باندې تیرباسي چې یو ځل ته په دې نوم باندې ووټ واخلي رایه تی واخلي چې تاله زبرخنا جوړو مسته د غستون زه هوارو مال ووټ راک کله چې ول ووټ ورکی بیا ورته بل پلمر او باسي چې ماته گاونډه هواد وای ماته نړیوال وای یو رته قینات ورته ورک تاله خو چې مونږ ووټ درکړې پم دې خاطر باندې چې د غشتستون چې دې د مخ ته وی خو کې او پرمختګ وکي. نو که بیا نشي کوله بیا خو ښکاره وای د افغانستان ټول ولسون ته نه وې کونړ ته چې کله راتللې دلته کونړیان ته وای چې روړ داز مونږ په واس کې نه داز مونږ مدیریت او ظرفیت و اساسي خبره. انوري صاحب د کونړ سره تل د مرکزی حکومت لوري د مور مېری سلوک شولې په وچ خړونو باندې په افغانستان کې مونږ درسنه ول الله ری اورو په هغه خړونو کې چې کله باران وشي او په هغه خړ کې الته وبره ټول شي او بیا وبره شي اولته برېښنا بند چې دی هغه ته وب ورسیږي او بیا برېښنا تولید کی زمنګ چې خو بشتره ما پخپل باندې د کونړ پاستاز ولې باندې د تیر ولسمشر سره مخامخ دغه مسایل مطرح کړی دي دا غي سره بل جواب نه و او هم دغه مسایل مسله و چې منګه دلته نو چې زمنګ په دولت کې د سره تاک بند جوړول د پاره یا د یو بل بند جوړول د پاره په حکومت کې دومره ظرفیت نه چي دي امنیت وساتل شي. یعنی د کونړ خلک دته چمتوري بچي چې دغه بند د ټولو بندونو دلته چې کم بند جوړیږي د سره تاک بند جوړیږي نو د سر په بدله باندې دوی د امنیت ساتل شي خو که حکومت خپل ځان وخوځي.
اوس پاکستان یو چین ورسره تبرستی کوي په د پرمختیا په برخه کې د برق جوړولو نور برخو کې هغه ورته یو قلی وردو جوړ کړ د چینایانو ساتنې د پاره زمون حکومت ولې د سیسن شي کوله.
انوري صاحب په دې ورستیو کې چې خلک وایي چې زمونږ هیلی لګي بیرته غمړاوي هیلی مول لګي راځوندې شي وي دی هغه هم دا دی چې د ورستیو ګامونو د سولې په برخه کې او د همدغه سي بنسټیز او اساسي کارونو په برخه کې چې د ولسمشر لخوا نه خستل کیږي د خلکو یو څه هیلی به تر ژوندې شي وي دی هغه هم دا دی چې زمونږ ولسمشر وسنۍ ولسمشر دا هڅه کوي چې خلکو ته قناعت ورکړي د قناعت په ورکولو سره بیا یو کار ته څوک راخمتي شي که د پاکستان حکومت یا د پاکستان هیواد دغه سي مسایل ته دومره لیوالتیا خې دلچسپي ورته خې او دغه پروژه د دې لپاره ځنګړي قلو اردوګان جوړي خو زمنګ حکومت تم دغه سي یو عملی کار باندې لاس پوری کی او هغه د زمنګ د مرتبه خپل هغه لیوالتیا ورته وروخې چې موږ دومره لیواله یو د لکته د امر سمنګ سره کې موږ در سره دام رسته کو. پاکستان او چین تاسو وکتل چې چین ولسمشر د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ورغه دغه ټول مسایل چې دی الته ورته ډېر خب دغه ورته برابر کړو نو موږ هم د لرو د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه باندې چې موږ د نړیوالو سره اړیکې ولرو د نړیوالو هیوادونو سره اړیکې ولرو او د خپل ګټو په خاطر باندې د خپل ضرورتونو د رفع کولو په خاطر باندې لاس ور سره یو کو.
ډیر مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملکزی کچیر ته د افغان حکومت دغه د ملي پیوستون روپي او لګښتونه چې کوم په بیرابیر ولایتونو ولسوالیو کلو کې وشو دغه د اوبو برېښنا بندون د ځانګړي کړي وي مثلا د کونړ په سین باندې یو بند جوړ کړي وي دا نشو کېدل
په دې کې شاک نشته چې د ملي پیورسون پروگرام چې د افغانستان په کچه پلې شوې دی تر ډیره خېګړېم لري او برګړېم لري ځینې یوازې تش په نامه داسې پروژې پورې شوې دي چې په هغې کې هغه د ولسي شوراګانو مشرانو د دې تر څنګ هغه تطبیقکوونکو او ورکوونکو پوره بډې خوړلې دي یعنې معنا نیم په نیمه بودجه همدغه خلکو په اصطلاح استعمال کړې ده او ترلاسه کړې ده خو ځینې داسې کارونه هم پکې شوي دي چې مثال به پلې لارې جوړولو نو ځینې نور داسې کوچنۍ وړې پروژې دا پکې شوي دي خو فکر کوم چې برېښنا د ژوند یوه مهمه اړتیا ده که دغه وړې وړې مسلې راټولې شوې وي لکه څنګه چې د ملي پیوسون برنامې دي څه ډول دغه شانې څه نورو بېلابېلو برخو کې پیسې مصرف شوي دي ځینې خو یعنې زیاتره پانګونه چې شوې ده په ډېرو کوچنیو کوچنیو پروژو شوې ده چې هغه داسې پروژې دي چې د راتلونکي لپاره کومه معنی نه لري موږ د افغانستان خلک او بالخصوص دغه د کونړ ولسونه چې موږ د خپلې ټولنې نه خبر یو زموږ سره همدغه ارمان دی همدغه افسوس دی چې ولې زموږ په ولایت کې په اصطلاح چې دومره دوه سیندونه دي هغه د ژمي مو اوبه لري د اوړي مو اوبه لري په یو موسم کې نه وژېږي ولې دغه بنسټیزو پروژو ته چا په پاملرنه ونه شوله دا زموږ داسې یو ارمان دی چې دا به زموږ سره
تر پله وي
کېده په دې باندې بالکل په کونړ په دغه غټ سیند بند جوړېده یعنی که فکر وکړو موږ ته خو ارقام نه دي مانو خو شاید په میلیونونو ډالره وي چې په دغه پروژو باندې لګېدلې خو که دغه باندې د پیچ په واړه سیند په برېښنا بند جوړ شوی شاید یو څلور سوه کورنۍ خو روښانه کړي دا هم ښه خبره وي یو فابریکه خو به په جوړه شوې وي نو دا نه فکر کوم چې د نړیوالو سره کوم داسې خاص نظر و زموږ د حکومت سره کوم خاص داسې نظر و چې د بنسټیزو پروژو د پلي کولو په ځای ډېرې کوچنۍ او وړو وړو او ساده کارونو ته مخه
درنو اورېدونکو تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه اورئ
فضل واحد افکاري تر اوسه ولسونو ځوانانو د دغې برخې لپاره څه کړي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې راشه دلته بند جوړ کا پیسې ولګوه تر څو د خلکو ژوند دلته جوړ شي فابریکې جوړې شي دې سره څه شوي تر اوسه پر ځوانانو څه کړي دي ولس څه کړي
یوازې د مدني ټولنو هغه حرکتونه یادول شم چې هغه په اسداباد کې سره راټول شو او د دې د فارې چې د دولت نیم په سو وار د دې غوښتنه وکړه دولت هم سو وار ژمنه وکړه دولت هم سو وار دا ژمنه وکړه چې کونور دغه د سره تاغبان پروژه چې دا ډیره وسیع پروژه ده دا به ډیر وخت ته اړتیا ولري کو دغه فلی کیږي خو د کونړ ستونزه چې دا د برېښنا د نشوالي دا به منګه وارو او د نغلو د برېښنا بند نه به برېښنا اسداباد ته راځي ځکه چې د درې ولایتونو دپاره دا مسله چې ده په مرکز کې ختمه شوې وه ولې تر اوسه پورې دا دویم دریم کال دی چې ننګرهار او لغمان ته دغه برېښنا بند نه برق ورکړل شوی دی اوسه پورې په تیارو کې ناست یو د کونړ پرهنګین د کونړ مدني ټولنې په اسداباد کې راټولې شوې او د دولت دا غوښتنه وکړه چې تاسو تر اوسه پورې کونړ ته په دې باندې برلی نه شولې چې یا دغه برېښنا بندونه راته جوړ کړئ او یا دغه برېښنا را انتقال کړئ چاندې شروع کړه بس پنه راټول کړه او د دې دفاره چې موږ به زو زمون خو نور وس نه کیږي په دې باندې نه کیږي دا به موږ نړیوالو ته وخیو چې کونړیان چې دي یا دغه مدني ټولنې د غزوانان چې دي دا وړتیا لري چې دغه برېښنا بند باندې کار پیل کړي یو څو ټرکا یا څو مزدي تیګه به په واخلو او هغه بلته ورلو عملی کار باندې به شروع کړو تر اوسه پورې دغه حرکتونه مدني ټولنو کړي دي ځوانانو کړي دي غوښتنې د دولت نو څو وارې کړي دي
خیبر ډګر افغان حکومت ته او ولسته څه په کار دي چې تر څو دغه کومو هیوادونو پاکستان او چین چې کومې ژمنې کړې دي دوی سره پریکړه کړې ده چې هغوی دې ته تشویق کړي چې راشي او دلته بندې برق جوړ کړي
اوس د ټول نه اړینه ده چې د حکومت لپاره چې ډېر ورته موږ ورته ضرورت لرو ولسي خلک ورته ضرورت لري هغه لري چې دوی د یو خپل شي لګ تر لګ یو خپل دي شي او کبیا نور کارونو ته وخت ورته نه لري او یا په فکر کې پلانونه ورته جوړي هغه به روسي خبره ده خو اوس لپاره چې موږ ورته ډیر زیات ضرورت لرو هغه لري چې د دواړو ټیمونو چې د ملي وحدت حکومت په نوم باندې راټول شي وي په یو دانچاو یو چوکات کې دوی دی وخل شي ځکه چې د یو طرف نه یو خبره کیږي د بل طرف نه بل خبره کیږي نو دلته ولسه هم اندېخمن کړي دي هغه باور چې ما مخکې ویل چې لګ تر لګ د خلکو غمړه ویلې چې یو سره ژوندۍ کړي کړی دی په هغه کې هم دوی وښول نه دي مونږ خبرونو او رسنې او ټلویزیونونه ګورو او په دې کې د حالت په ښکارا ډول باندې څرګندېږي دویمه مسله دا چې دا ولست د وس نه پورته خبره ده دغه سي اساسي کارونو تر سره کول چې دا د حکومت د همدې لپاره دی چې پیدا کارونه وکړي دا د ولست په توان کې نشته ځکه چې مخکې افکاري یادونه وکړه بلې انوري صاحب دا کارونه ټول کړی دي دا کارونه ټول کړی دي حتی یو وخت کې د سیو چې د فرهنګیان او مدني ټولنې سره راټولې شولې کله چې په بازار کې د اسد آباد په خار کې د چاندې د راټولولو یو نمایش یا یو تمثیل وکړ نو ډیر خلک دا سیو چې هغه خاندل حتی هغه چا چې لس یا شل لوپې چاندا ورکوله هغه به ممدا ویل چې موږ په وس کې امدا دي چې کچیر ته حکومت دا پلمنی سي چې دلته د دې امنیت خنه دي موږ د امنیت په ساتلو کې ورسره مرسته کولې شو ولست یوازې او یوازې کده امنیت د ساتلو په برخه کې د حکومت سره مرسته وکومکو کې او دته آماده دي په کوچنیو پروژو چې څومره پیسې دلته لګیدلې دي یا لک تر لګه د وس محل اړتیا چې پاغه پوره کړی ده په هغه پروژو باندې څومره پیسې لګیدلې دي د پی آر ټی چې دلته ولایتي بیرغونې ډله چې په کونړ کې و امریکایان چې په کونړ کې و په هغه وخت کې تاسو ته یاد شي چې منګه د ولایتي بیرغونې ډله د مشر سره چې خبرې کولې وای د 400 میلیون نپورت ډالر دلته په کونړ کې مصرف شوی دی په بیلا بیلو پروژو باندې تاسو وګورئ ولسوالیو ته ورشي د یوازې د ولسوالیو تعمیرونه روغتیايي مرکزونه او خوانځي چې په کوم کې دغه د یو بستې په شکل به ورکول د دې 400 میلیون امریکایي ډالر په سړی چې ورته حساب وکي 100 میلیون به په ځای باندې نه لګیدل نو دغه 300 میلیون هغه دغه کې ولګیدل د مالی په خوانه وزیر چې اوس د ولسمشر اقتصادي برخه کې مشاور دی هغه چې دلته کونړ ته راغلی ویل کونړیانو که نور هیڅ مونی شي د سرتاق د بند په جوړولو کې دغه کوم لرګو ته پخو موادو په شکل باندې چې د کونړ نه د لیک دی اجازه ورکړل شوې ده د امدې د محصول پیسې چې په میلیونونو افغانۍ کېږي دا به لږ تر لږه په دې برېښنا بند باندې ولګیږي موږ نور څه نه غواړو د همدغه محصول د پیسو نه دی بیرته کونړ ته یو توجه وکړي د غشته برېښنا بندونه چې دي لکه د مناګي په برېښنا بند باندې کار روان دي دا د نور چټکی نو هیله مې دا ده چې حکومت دې خپل کارونو ته جدیت وخی دیو دې سره یو خلشي خپل مسایل دې وڅېړي د مخالفتونو کم مسایل دیو په خپل منځ کې لري دا د حل کی او ولست دې سره ولاړ دي ولست ور سره بار بار خپل امتحان ورکړي دې بیا مرته ورکړي بیا مر سره ژمنه کوي زه د ولست د یو ډیر کوچنی فرد په توګه باندې حکومت ته دا ډاډ ورکول شم لګ تر لګه ځ خپل هم دا وسله راغسل شم چې ال تامنیت ساتمه خو حکومت دې په دې باندې جدي کار پیل کړي